سلام جوړ په خیر مازیګر کې کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فریده سیال هرکلی کوم خبرونه کې درڅه په هرات کې د مشهور ملا مجیب الرحمن انصاری د وجل کېدو بشپړه ورستي جزئیات ترکو خو پیل به په خبرونو وکړو د هرات د گزرګا جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. په هرات کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته د پیښې تایید کړه. په کابل کې هم طالب ویاندیان ویلي چې په برید کې یو شمیر نور کسان وژل شوي خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی، خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلی ګڼ انتقادونه کړي او له ګڼو انتقادونو سره هم مخ و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکنی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې له مخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي، یعنی لومړی به له افغانستانه تر وتلو وروسته دریم هیواد ته نسی. د پاکستان په جنوب کې نن هم اشغورون کې چې پوځي سرخی الوتکی او کیختي ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو غیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغه سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره میلی مکعبو ته رسیږي او له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لویو ښارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالت یې تر ټولو زیات ځپلی دی. په دغه سیلابونو کې د مړه شوو شمیر 1,200 تنو ته رسیدلی او اټکل کیږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي. چین تر دې مخکې او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي چین ښایي په لویدیځه سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په شینجن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د هرات په گزرګا جماعت کې چاودنه او د طالبانو د ملاتړي مجیب الرحمن انصاری وژل کېدل.
زه دی وخت جماعت ته نوته حال کوم چې چاودنه وشوه نو سل شاوخوا نفر مړ.
کندهاري میرمن راته د ژوند له سختۍ او کیسې کوي.
دا په ګڼو زما د کور پرستانه نه کېدل. یې کار راځم اوس کندیانې ستا زما د خدای شپنجرې دی په پایمو چې ګرات کته کوي اوس پر ځای راته پروت پورته وکښته کوم چې ورڅم هغه پر بل لاته پروت.
د غزنی په خوګیانیو کې وچکالی او د اوبو نشټوالی د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نور.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور دینی عالم او د طالبانو ملاتړی مولوی مجیب الرحمن انصاری په لویدیز هرات ولایت د گزرګا په جامع جماعت کې په 14 کې ووژل شو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خطیت کړي او ویلي دي چې په 14 کې د خغل انصاری په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکي ووژل شوی خو دقیق شمیر نه دی معلوم. اجمل ان رسره سټوډیو کې دی د پیښې په اړه کنور جزئیات راټوي.
من نه دا په هرات گزرګا جمعات کې لخنړی چاودنی ورسته دی دغه پیښه ته منسوبه زلوبګنون کې ویډیو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. په دې ویډیو کې خلک پرمزکا پراتخ کاری او یو شپنور خلک سرګندېږي چې مړی او ټپیان راپورته کوي. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې له امله زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وشل کېدل تایید کړی دی. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
په ډېر خوشنۍ سره خبر ترلاسه کو چې د هیواد نامتو پیاوړی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری صاحب په یو ناځوان ماتانه برید کې د لمانځه په محل باندې د موږ د یو شمېر هیوادوالو په شمول په شهادت رسیدنی.
که څم خغلی ټکور په دې پیخه کې دا وخت او تلفات او دقیق شمیر ونه وای خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه کمانډانی ویان محمد شاه رسولی ازادي رادیو ته پیخه کې لمړی د پنځو کسانو د وژل کېدو مسله تایید کړه او زینو نور رسنیو ته وطن یاد کړی دی. خو د پیخې یو شمیر عیني شاهدانو او د هرات اوسیدونکو بیا د تلفات او شمیر لدی ډیر زیات خودلې دي. د دې خارې وسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي په ریپورت کې ازادي رادیو ته ویل
زه دیو خدمات ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړ
دا سره پرونه مخبر شوی چې په دې پیخه کې د خغلی انصاری یو ورور هم وژل شوی دی او یو زوی هم سخت ټپي شوی دی. کته هم د 14 ډول او بڼه معلومه نه ده تر دې مهاله خو ویل کېږي چې پیخه خای دي ځانمرګي برید لکبل رامنسته شوی دی. وی موږ هڅه وکړه چې په پیخه کې دا وختو تلفات او پاړه د هرات د روغتي چارواکو سره خبرې وکړو خو په دې ونتوانیدو.
د مولوی انصاری پرته وي چې ډول یو کس وځکه وخت نه وخت په سوشل میډیا کې په دې باندې تاوده بحثونه کیدل.
مولوی انصاری چې یو ډیر فصیح او بلیغ دینی عالم وو د هرات کې په کم وخت کې وتواني د ډیر خلک په ځان باندې راټول کی او کله چې تیر جمهوریت نظام وو د په هرات کې ځان ته جلا پلویان در لودل وخت نا وخت به په هرات خار کې بنرونه پورته کول شي. دغه دی طالبانو د امر بالمعروف ادارې ته ورته یو څه بنرونه وو په هغه وخت کې هم دی باسونو یو ټکی وو خلکو په انتقادونه کول. همدارنګه د پتیر جمهوریت نظام یو وخت کې ډیره سخت نیوکه وکړلې چې هغه هم سخت عکس العمل نه راو پارول. ورسته چې کله طالبان راغله د طالبانو سرسخت ملاتړ وو او دغه دی طالبانو لخوا په وربل شوی جرګه کې د یو خبره وکړه چې هر څوک چې د طالبانو مخالفت کوي باید سری وهل شي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې توند عکس العملونه را پارولی وو. د یو له هغه دینی عالمانو څخه وو چې همیشه بحث پرانګیزه او لنجمن مسایل راپورته کول.
په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوی نه دي ځکه په همدې څو میاشتو کې څو داسې پیښې وشوي.
په افغانستان کې رښتیا هم له هغه چې طالبان واکمن شوی دي په جماعتونو او دینی عالمانو باندې بریدونه پرله پسې زیات شوی دي. سړی نشي ویلی چې د دې علت د فرقهي مذهبي اختلافات دي او کنام د داعش وسلواله ډله په دغه دینی عالمانو باندې چې د طالبانو ملاتړ دي بریدونه کوي. خو موږ په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په دینی عالمانو د بریدونو شاهدان وو. په کابل کې د مولوی ثاقب په نوم باندې یو سلفي دینی عالم په چړو باندې وهل شو، په خپل کور کې وژل شو. تر هغه راوروسته د طالبانو یو بل ډیر پیاوړی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو مدرسه کې یو ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې وژل شو چې په خپل مایوب بخه کې چاودیدونکو مواد یې خو همدارنګ دغه مسولیت د داعش ته لیاخسته و. همدارنګ څورې مخ کې په کابل کې په خیرخانه کې یو چاودنه وشو چې پکې د دغه مسجد ملا امام مولوی امیر محمد کابلی او شل کسان نور منځګو کوونکو وژل شو او د لړۍ د روانه د چینن په هرات کې مولوی انصاری وژل شو. ظاهرا طالبان تر اوسه د خپل د دینی عالمانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي.
ډیر مننه اجمل اندو چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه رستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنې کې د یو شمېر نور ترڅنګ دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وژل شو. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. علت یې څه دی؟ احمد چیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی نظر اخیسته دی چې په اسلامي علومو کې ډاکټورا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم دا خبر مختلف ابعاد لري سیاسي دینی او استخباراتي د مختلف استخبارات او غټي او مسالې په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي خو مطمئنا دینی اساس زیاده دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری او شوی الله تعالی دې ته مغفرت وکړي اما مطمئنا مختلف استخباراتي سیاسي او دینی ابعاد لري شو لري
که چیرته نور ابعاد ولري بیا هم چې د موضوع ته ګورو د طالبانو لاره تک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي او دغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي د هغې پنه کول خپل واجب غنی او فکر کوي چې ښکار کړی دا ما په عمل کې واقع د خبره ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب که افراد د دې بایس شوی وی لکه څنګه چې تاسو وایسته نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو اصول د طالبانو لاره ته غوسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اخته او دغه په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي متاسفانه دا ظلم او ناروا روان دا استخباراتي لاسونه ډیر زیات فعال دي چې آرام لرل شي.
طالبانو لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور آیا د دې بایس کې چې نسی د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي او بیا دغه اعتراضونه هم د دې بایس شي چې ځینې کسان سره ووشل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه ده د حنفیت نه ده او بل هغه اصلي فهم ده لکه کوم د اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه د ملا وژنه د عالم وژنه د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړي اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
احمد شیبرو چې د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره د مولوی مجیب الرحمن انصاری په وجل کېدو خبرې کړې وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې لمخي افغانان کولای شي د بشر دوستانه موقتی ویزو لاره د هیواد ته لاړ شي. د سپین مړی ویاند د کرن جان پیر تیر شپنه وخت د سپتمبر 15 نیټه یو خبري ناشته کول د امریکا د پریکړه به د راتلونکي اکتوبر ل نومړی نیټه څخه عملی کیږي. یو شمېر هغه افغانان چې د ویزو ته په تمه دی وایي کلونې ل امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی خو هم په هیواد کې په ویره او او به برخلیک حالت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولای سي په موقت ډول دغه هیواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینا مانی ویاندې کارین جان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په دریم هیواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
زموږ د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یو نوی هڅه پیلوو چې له مخې به یې افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنډغالي ته ستانه شي د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له وستلو راهیسې څه باندې 80000 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټولې د بشر دوستانه موقتی ویزو یا پیرول پروسی لارې دغه هیواد ته رسیدلي او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې دوه کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیرای دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به له افغانستانه چټک استل لا ستونزمن سي. د دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې نوم خپور سي سي لا ازادي راديو سره خبرو کې امریکا وغوښتل چې په خپل ژمنو عمل وکړي او دوی د زر تر زره له دغه هوا د انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصي چې بونه همکاري داشتن در افغانستان باقی مونده.
له بده مرغه هغه کسانو چې امریکا سره همکاري درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ لزيات او اندېخنو سره مخ یو. خدا پروسه هم ډیر وخت نیسي. زموږ وختنه امریکا دا چې دا پروسه دې چټک کړي. موږ چې له دوی سره همکاري درلوده له افغانستان مو دی وباسي.
وانه همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کسې دا کوي چې لګړنو امنیتي ګواښونو د بیکاری لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ بیان دی ویلي موږ په هیګو چې زموږ ډیر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام لمخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي یا د ډیرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوی وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وی یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د مېشتېدو دایمي فرصت لري او په سلګونه افغان همکاران د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. ایران د سپتمبر په دویمه نیټه د متحده ایالاتونو هغه وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگټن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کول لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د شپاړس میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پرخند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز رامخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنگټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څارلندې وازې 300 کیلوګرام یورانیم تر 3.5 سلنې پورې بډای کولای شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی ریپورت ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرام غنی شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالی پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوی یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرام یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې په شخصي کاروبار بختې میرمنې وای د ځان د بسینې وړتیا لري، خو د کار لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. دغه میرمنې چې په بیلابیلو صنعتي کارونو بوختې دي غواړي په دې برخه کې میرمنو ته د کارخونو د جوړولو او خامو موادو د برابرولو په برخو کې د طالبانو حکومت او مرستندوی مؤسسې ورسره همکاري وکړي. د دغو میرمنو له ډلې یوې د ساقي جانې په نوم ده چې د شامپو او صابون جوړولو کوچنۍ کارخونه لري. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار په یو څنډ کې 15 میرمنې چې ټولې د یو کلی اوسیدونکې دي په یو کوچنۍ کارخانه کې په کار بوختې دي. دغه کارخونه د یوې میرمنې د چیت پانیدلې په خپل کور کې د 400,000 افغانۍ پانګې په مټ د بیوزلو او کندو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کارخونې کارکونکي وایي د کالو او لوښو پریولو شامپو او صابون جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. دوی وایي که څه هم معاش یې ډېر نه دی، خو بیا هم خوشحاله دي چې څناڅه یې د کور اړتیاوې پوره کېږي.
یو شی دی دا یو ایار روزی پیدا کو ما بیا ول ور مزره دی یم سی مزره دی دا سپرتا د گټ سره نه لرم شمه سره بس دوه نه دی چې به تا حق د خپل عیال گزاره مې سره کیږي د مؤمنه یو شی مشترکی دی ساکی جان بس خپل کار مو پکیږي مګر د کور جو جاړي بیا نه په فره کیږي نه د گټ سره والا کلر په ګر کول کی
د دغه کارخونی مشره ساقی جان وای د کمزور اقتصاد لامل خپل کار ته پراختیا نسی ورکولای، خو که د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارې د کارخونی د پراخوالی او خام موادو په برابرولو کې مرسته وکړي سلګونه میرمنو ته به د کار زمينه برابر کړي.
اواز چم څلور ماشينان لرم ما سره سپینځل شي کار کوي نو زما د حکومت د اسلامي امارات سره د دولت سره د حکومت سره دا غشتنه ده چې زما ماشينان به ډیر کې زما سره مواد را کې زما د مایه ډیر ډیر کې نو زه دا غواړم چې اوس ما دغه ماشینان څلور دي چې زه هم 15 ماشینه سي لس ماشینه سي چې نور مسکینان ما سره کار کوي لکه اوس دلته مسکینان را د خړې دي جمع کړې دي ما سره کار کوي د حکومت مې دا غوښتنه ده چې زما ماشینان ډېر چې نور خو دې ما سره داسې غریب یو کندیان کار سره وکړي.
په دې کوچنۍ کارخونه کې تولید شوی شامپو او صابون د کندهار ترڅنګ د جنوبي او یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دلته په کار بوخته یو بل میرمن جمیله هم وایي ک لاسنیوي وسی د ځان د بسعینې پوره وړتیا لري.
زما خوښتنه دا ده چې موږ سره یو همکاري وکړي، موږ ته یو شی راکړي چې موږ یو کونډې وایي چې مان سره پټی کړو یو نه پکه راکړي په زر افغانۍ خو زموږ یوه خونه کېږي چې مان لرم کونډه لرم لور مې را کونډه سولي چې مان یې زما سره چې دا ګرد کلي را خبرې چې کونډه ده لور مې را سره ده دغه نه ولاکه لري چې څکه پکې دغه ساکي جان یې کور ودان دغه مې نوکي لاس راته نیسي بس دغه یتیمانو ته یې ورکوم. دغه مې غوښتنه ده چې هرې ویته چې په کور باندې یو شی ورکړي چې خپل کار پکې یو لاس په چلي نو اوس به ګلشنر په کار یا په دا شمپو خو زما یا لو زما
په هیواد کې د بیوزلۍ ترڅنګ څو لسیزې جګړې چې ډېرې میرمنې بې سرپرسته کړي اړ دي چې د خپل کورني اقتصاد لپاره لاس په کار سي، خو په دې برخو کې د اسانتیاو نشتوالی هغه څه دي چې ډېرې بې سرپرسته میرمنې د کار پر ځای سوال کولو ته مخه کوي. د تیرې یو کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي په دولتي کچه د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه هم زیات سوي چې په کور دننه او بهر د سختو انتقادونو سره مخامخ سوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوو فابریکو او دوو سیندونو کې د برېښنا له نعمت بې برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکي شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلې دي. د اسداباد دوه تنه اوسیدونکي الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمۍ ده ماشي دي، بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخله نس نور کارونه واخله. په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې کاروبارونو سره هم ډوندي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دي. نو زمونږ غوښتنه ده چې دغه برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړی دی. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې له خوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلې شي او نه هم خوب کولای شي.
په ګونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم برېښنا نه لري او د کاري ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنۍ ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د برخ ستونزه چې دا د وخت نه و ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمزې کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوړې نموګان لګېدلی دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي. دغه بله ستونزه ده په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي د ځان له ولست نن د کټ یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بر په خپل معیار صحیح جوړ شي نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولې. او بل د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال اسداباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پروت دی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
زما پیغام دا دی دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړه چيلي واره پیارزانه کې 5 روپۍ ښکته پورته کوي. خوای ول ډالر رو رپورت دی و ډالر هم شت سو دی مګر چې لبیر ته پورته کړی جی. ما پیغام جی د ازادي راډیو کارکون کې د لوړ مقامات ته ورسې د کندهار پمپو والا ګوره کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. وروره دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي. سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي وروره. منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر وزا پوری رسی جوړور هغه پر لاري ډیر پازاب یو ډیر کچلاري جوړور موږ دا غواړو چې جوړور جانه د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ورور چې سړکان ته سم
موږ حق خبرې کوم د کابل نه دا تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم پالا شټور مې زړه درد سب کړی دی. دلته حالات ګورم حالات مو دردوي حالات مو خپه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار وای د کامی ولسوالۍ د مسلم آباد د قرین مزنګ وهله. سلام شتاسو ته معلومات شته چې مسلم آباد کلی کې سیلاب راغله او زیات خلک وویم دي ځمکې ویجاړې کړې دي کونه وران کړې دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی ځکه دغه نه لري خوراکي توکي نه لري کورونه ټاس سامان چې د سیند ویوړو ته یا کوند لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت درودات او سوالی د کلی څخه د کتریګي د کلی څخه ته پیغام درستو. دا د موسوارو ظالمان دي ناروا کوي غلاګانی کوي. ار ول سوال سل کارتون اخري پول سوالی کی امنګ په پټه کې کور نه دي موسه اچ امرسونه کړه. زمنګ دا پیغام خور کیا او مسنون ته ورسو چې د خاص حکومت امداد وکیا.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلروشت دوه سوه یو.
د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د هرات د گزرګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله ووژل شو. په هرات کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند محمود شاه رسولی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. په کابل کې هم طالب ویاندویانو ویلي چې په برید کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی، خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینې نو نه ده تایید کړي. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تل یې ګڼې انتقادونه کړي دي او له ګڼو انتقادونو سره مخ هم و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملی کیږي او دا به له نور افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي څرخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي، په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره متره مکعبو ته رسیږي، له شمال څخه بهیدلي چې ډیر ژر به د سند ایالت لوی ښارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي، سند ایالت تر ټولو ډیر ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو د روستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی و چین ښایي په لویدیځ سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په جن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلوي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې سکهال شاوخوا څلور نیم سوه نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وږي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو، خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیلدم. ما د تلوړو شرواښ څخه دا هیله ده چې مرجې ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو تر علاقې تلوړو شرواښ څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه ما دغه تمه امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. وروره موږ خواته اوبه نسته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره دې کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیات راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ د وچ کلک سو توتان مو وچ سو، کښتونه مو وچ سو. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن یو غړپ اوبه دي راته راواستي. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دې وروره ګرده، یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکې پر ندالې ولسوالۍ باندې غړپ اوبه نسته. که یم دونینې کې یو چړونکې را روانې دي، هغه به بغرا کې بهیږي وروره. دغه زما پیام دی وروره، موږ ته دې کومکونه وسي، موږ سره دې مرستې وسي وروره. موږ برمې وچې دي،
واسه نه لرو کشتونه موج سو در په در رسول خاک په سر رسول ټول نه دالی دی کده مرجی دی وروره د ګروب شش دی وروره پر سلویش 25 متر یا سل متر دو بو ګول دی بر به ظلم دی وروره تس مر د پیام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یست رور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څو وخت کې 15 شپو کې وبرې لکولې وساغه وبام را باندې وچسبه زموږ باغونه او جواری او کیتیان وروره وچسول غوښتنه او هله مو داده چې مشته وبره لکه وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکنه وبتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلګه مو بیږي د خواته به مو بیږي وروره موږ جواری و پدې زونه و باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو بنکې ولي کې مو بنسته موږ غشتنه دغه د وروره چې مشته وبره لسی کښتونه مو پاک د وچه دو سر مخامخ کې
السلام علیکم زمو محمد خادم خبر کوم دا ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ټول سلامونه وایم ورس سلام څخه دا نو په هلمند کې سشکال ډیر شاله د کال کوښتنه سوي دي ان دا احمارات ته چارواکو صدا کوښتنه کوي چې دا پاپرکی او شډنر په توټه کې او د تجارت صدا کوښتنه کوي چې په شته سم کې ماتران چې پاپرکی او خپل کې نور ډیر بشي
السلام علیکم ازادي کارکون کو خی جوړي مانه دما هو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کې په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده مونږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې وزګار ناس یو کله دی او احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته پس الله پاک دې دوی لري کې او دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې مونږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو
السلام علیکم عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په تورو تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولي په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو لدی دولت څخه اسلامي امارت څخه ډیر ناهیلی شوی او نو امید شوی.
سلامونه، زه زیارمل له تکیما مدني فعال. څنګه مو چولې د دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره خطی رکړه، ولی بدبختانه د تعلیمی لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او گریوانی. هیلمن چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنجی او د سختو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې د افغانانو په اړه دی جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابر کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدل شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پنګونې زمینه برابر کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله منیم چې یاد ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوانه. مننه.
ورې سب جوړه سپ خیره خیرات د غور ولایت سره سره تماس کېم. د مواد مخدر پر برابر می باستر ته کوې کوم وینا شامل مومنین کړی و چې مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داسې خلک ورسره شریکان دي. کارخانې د هلمند و د فراه ولایتو څخه راوړي دلته په غور کې بامیان کې دلته ځای په ځای کړي دي. کوم خلک چې واسطه لري نو دغو کارونه دي روان دي. کوم خلک چې مثال واسطه نه لري هغه دي دغو کارونه باندې. نو کوم فرمان چې دوی صدر کړی و پر هغه باندې دوی ونه ختل. هغه امیر مومنین فرمان وسو کې نه هم نه عملي کړی په ځان باندې. نو او کوم مهرنی مرسته شیدو مرسته مشله برانه وکي هغه مرسته مشره شیدو خپل جيبو ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړه د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یوه هفته چلولای نشي. نو دا به شي دا تاریخو کښت راته راایلی او که چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونۍ راته ودرې وای واخې بس خپل بچانه خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ ضایعده چې کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د چا سړک بد به نیسو، موټر ګاډ و موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچانو ته وګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي، نه مو حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی، وزیرې کوي زموږ د کورو ته نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي. که چېرې واقعا زموږ سره بشر دوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 15-30 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلې لیدلې ده، نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمند شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور شي وي کو نو ولې اتم بچی دل وژي مري. نن نړیوال کومک شته یا د الهي اپتي کارونه لا هم شته. ورور جار سمه سیلابونه دي، ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډې وډې دي. 43 کال زموږ درک تش تر موږ شل لري. نو جوړ اوسې، سلامت اوسې، نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول ازادي راتلو ته سلامونه نیکې ورسیږي. زه نه کوم عمارت کې یم، نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. ولا چې زما جمهوریت هم کتلی، د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي، هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه، هیواد ته څه خدمت وکړه، او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه، ملت ته یې کوم خدمت وکړه، هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلک پروپاګند کوي، خلک تبلیغات کوي چې ښځو د ښځې بندې دي، ښځې شهرو ته نشي تللی، ښځې بازارو ته نشي تللی، ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي، تبلیغ دا اهانت ده، دا غونډ تبلیغ ده، دا خیانت ده افغانیت ته، اسلامیت ته. او دا پروپاګند ده، تاسو خپله راشئ شاهد حال په طور باندې. دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي، هغې خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي، دوه درې څلور نفره لیکلي دي، کارټونه یې اخیستي دي. مستحقین خلک پاتې دي وروره، دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکالي نواکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشینۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشینۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د 15 کسو غوږونه وو او د بدن غړي غوڅوي، او دوی خپل په هر داري لارې څخنې ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه دی د خواشینۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره، او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په شهادت یې رسوي، په دغه دی ولې خواشینۍ نه څرګندوي. او دی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشینۍ څرګندوي. دا د کومه لار پسې راخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشینۍ څرګندوي د دغه سفارت دې ور وتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي. دی وایي ما خواشینۍ څرګند کړی دی، ایران سفارت خواشینۍ څرګند کړی، او زموږ 15 کسه افغانان چې غوژونه غوڅیږي او ټول مجوینو او تر ډبر لاندې کیږي په شهادت رسیږي او د افغانستان کې د سفارت خلاص دی او د یس نوایي نو د سفارت باید وټړ شي د غشتر ډبر لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازادی ریڈیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه د هلمند ولایت نه. دا کسانان چې